په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا ورته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي دي، د مشال پنوم او د مشال مرکه. خبرونه له منور شاورو.
د خبرونو سرټکی، منظور پښتین وای حکومت دی علي وزیر او د دوی نور ملګری زر تر زرا خوشی کړي. په کابل کې نن یو 14 لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولې او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای دا بو هوا بدلون په اړه اقدامات به یې په مهمو ترجیحاتو کې شامل وي. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو نیول وغندلو له حکومت یې زر تر زره د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکړه. نو مولدا سرګندونه نن د بنو په جاني خیلو کې د غورځنګ جلسې ته په وینا کې وکړي. د یاد غورځنګ یو مشر او د پارلیمان استاذ علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې نو مولای یې د سین صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ورحواله کړې ده. منظور پښتین نن جلسې ته ویل چې د پښتنو په سیمو کې د مکمل امنیت او دوی ته په خپل وسایلو د پوره حق ورکولو لپاره به پرامن مبارزه جاری ساتي. د جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني استاذ محسن داوړ اول چې علي وزیر او د دوی نور ملګري په غیر قانوني توګه نیول شوی، نو موړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرامن جلسو پر ضد اقداماتونه لاس واخلي. بلخو د سند پولیسو پالي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړي چې د دسمبر په 18 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا وکړې وي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شهوانی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 15 د کوټې د جلسې وروسته په دغه صوبا کې د کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي. نوموړي اپوزیشن ګوندونو ته خواست وکړ چې تر 3 میاشتو پورې د جلسې وځنډوي. د ده په خبره په لورلای او خوزدار کې اپوزیشن جلسې کوي چې په نتیجه کې یې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي خطر ده. په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونه بیا د حکومت دا خبره ردوي او وای حکومت له ولس د طاقت نه ویریدلې ده. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال ریډیو ته ویلي چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د حکومت خلاف په ټول هیواد کې د جلسو مظاهرو نوی شیډیول اعلان کړي او د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. کابل کې 14 لزګونو کسانو ته مرجوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ 14 کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوه نه هتنه وجل شوی او شل نور ژوبل دي. مسعود اندرابی نن د پیښې په ځای کې خبري اعلان تو ویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې هسپتال ته رسول شوی او روغتیایي حالت یې ښه دی. ښاغلی اندرابی دا یو موټر بم 14 وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د دغه برید پاړه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد دښمنانو په ورستیو 3 میاشتو کې 10 ځانمرګي حملې او 1514 کړي چې نږدې 1500 عام وګړي وجلې او له 1500 زیاتې ژوبل کړي دي. تر اوسه د کابل د نننی برید ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه ونومول او ویل چې دا ډلې به د ماحولیات په وړاندې غواخته د جواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلاویر ریاست په مرکز ویلمنګټن کې یو غونډه ته ویل په ابو هوا کې بدلون او چاپیریالي مسلې بعد د په حکومت کې مرکزی ځای ولري. د خلکو ته په وینا کې ویل چې د کورونا پر ضد خلک ټول یو موټی شونه پکار ده چې د ماحولیاتي بدلون په وړاندې هم یو واله وخای. تما دا چې بایدن د ولسمشر ډونالد ترامپ په نسبت د پیرس ماحولیاتي تړون پاړه مختلفه لار خپل کړی. ولسمشر ترامپ د پیرس ماحولیاتي تړونونو څخه وتلی وو او د چاپیریال پاړه یو شمیر ضابطې یې ختم کړی وي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستانه دویمه شل وریزه کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن خار کې شوې د لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 103 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند د 104 د هدف په اخیری ورونو کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سره پوره کړ. د درې کرکټ شل وریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال په نوم ونیس پروګرام درته ورو د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. ستاسو خکلی ګل ګلابي پیغامونه مې مخې ته پراته دي او یو په یو یې درته خبروم.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، زه فرمان غنوش خبرې کوم. لاډیر مودې بعد اورېدو جنتی همیشه دا غرم په خبرونه کې یو غزل دا وړې دي خیلی حرام چې خوښ پدې شي پما خراشی دوار افتار کو تکی کرے ونی سی قسم پختہ لکا پا اور کے لگڑ گئے ونی سی دیکھے ورنہ یو گو تو بغوار ہم نہ ہو سکی رلا تو ظالم نور زنور و خلق کو تمانگے ونی سی امیر سے کلا کلا در تیفون دلارے پیغامون انا شرکت دکا کی دن دفع رو گزو جنسی کے نیٹ کار گیرہ کتا کتاب سے خیوے بھی نظم دیرہ میرا بانی بوی تا دا یہ تا کتاب نم مسال کا کوتا شیرنا مو بندہ خلق یا خواگنا جی
فرمان غمنوش صاحب نو ته خو باید اوس پوه شوې کنه چې د چا چې خپل مینه نوي ندم چلیږي نه جادو اثر کوي نه ځکه چې بل ته منګې نیسي او تا ته سینډل نیسي نو جواب نور څنګه وي خو بس ته ځان نه پویاوې نو زما د شاعرۍ کتابونه په خوا چاپ شوي نو اوس په بازار کې نه وي نو تاسو داسې وکړئ چې که زما تازه شاعري لوستل غواړئ نو زما د فیسبوک وال ته سر ورښکاره کړئ هلته بس پرته ده هلته نه لولئ.
سلامونه نیکی هلی نجیب امیر صاحب مبارز خروټ هم له پکتیکا ولایت سروبی ولسوالی او د محمد اعظم خلی له شاعرانه جونګړي یو غزل درته ډالای کوم. هله دا چې د لری بری پښتونخوا ټولو پښتنو د خوخي وړو ګرځي د نور لکوره وا ل نور نه وا پښتنه پیغله ولا خور نه وا چې ما غختل او زمان نشوله شاید چې خدای ته به منظور نه وا هغه د خپل کلی رواج وخوړه کني هغه چې ترنزور نه و لکه تر لوړ کړنګ لویدلې پانه هغه مجبور و مغرور نه و هغه چې لاړه نو لاړه پسې ورستۍ خندای بی قصور نه و په مبارز خروټی نه پوهیده چې دنیا اوس هم بی منصور نه و.
مبارز خروټ صاحب ستاسو غزل مې واورید خپل غزل دی. په دې غزل کې د وی مجبورې منې ذکر شوه چې خپل انجام ته نه رسیدلی او داسې د منې ناکامې کیسې سړی خپه کوي. ما هم نږدې ورته ژړلی وو خو بیا مې زړه قابو کو وایي اوس د دې خپلې مجبورۍ کیسه به چا چاته کړم خلکو ته وایمه چې ما هم محبت کړی دی.
د کرونا مرض د ورک شي د کرونا مرض د ورک شي لیلا د ځینې خان په ماسک کې پټوینه بلې. السلام علیکم امیر الله سلامونه نیکې احترامات مومنه په پښتنه مینه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بس یو بل ځای لري مودې پس یو اړیکې ته راغلی یم نادیا کابل یم نه کوئی چې نه او سره سبا ګل کابل تاسو ته سلام کوي. فزان خود غرض دی لکه انسان نه درته ښکارم لکه وچ پاڼې د پښو سره مې وړي نمن طوفان څنګه دې په موږ د بیړه وکړه چې لږ شم مخیاره د پښتو سره مې وړي.
نادی کابلی کرونا خو په ټولو خلکو ماسکونه واغوستل. زه هم هر سهار ماسک اچوم بیا دفتر ته ځم او خبرونه هم په ماسک کې لولم. کله کله چې خپل آواز بیا دوباره اورم نو پردی پردی راته ښکاري ځکه چې د ماسک له شا خبرې بل رقم وي. ستاسو شعرونه ډیر ښکلي دي، مننه چې راسره مو شریک کړل.
السلام علیکم نجیب عامر بھائی، ننګیال بیٹنای ل ټنګ نصرا نیم در سره او واتس اپ نه درته میسج ریکارډ کوم او هیله ده چې تاسو به راته نشر کړئ. د یار کله لکه سوات را باندې ګران دی ما دی اوی جماعت را باندی گران دی بیل یارمی قرار پزرکی نوی کمانی دم رزیحت را باندی گران دی تا خبرا واکی خکوری ده ناسی ها خو سو کم میرات را باندی گران دی ز اسیر تا کیمت سنگ دخلی ورکڑم ورکوم یه پا خیرات را باندی گران دا
ننګیال پیټنه سیب شیر مو ډیر ترسکون د زړه مې غواړي چې په همدې قافیه او ردیف زه هم یو څو شعرونه ولیکم. زړه مې وړي دا پریزات را باندې ګران دی، زړه مې وړي دا پریزات را باندې ګران دی، ته وایي څومره بیخي زیات را باندې ګران دی. ما جنت لکه بوزي وجه یې دا ده چې اشرف المخلوقات را باندې ګران دی. ما په دواړو کې بلا مینه لیدلې، پی خور دی او کسوات را باندې ګران دی. د جمعې په شپه شراب و نخوند اخلم، د جمعې په ورځ جماعت را باندې ګران دی. او ژوند مې خوښ دی، ژوند پرست یم امیره، خدای را کړې دا سوغات را باندې ګران دی.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، څنګه چل ده؟ خیر جوړې برابرې طبیعتونه نصیر جنجالی در سره پلان یم، سلامونه مې قبول کړه، سره تارو جوړ او خوشحاله ہے. او نجیب عامر زه به اول خټول اوریدونکو ته یو فرمایم، خاص وخت څه دی یو رسول بادشاہ والا یو گانا چوٹا پی کا هغه نشر کړو خاص خبرو سندرو پروګرام کې، یو دی نازیا والا دا ټول دا چوس خبرو سندر ته ټلیفون کوي ته انداز کې دا دوی گانې نشر کړي فرمایش یو کې و غوړي رسول بادشاہ والا دا ټپی خپل ډاډا راجا را روما خپټ ډر زرا دروما تی چانن هم هر کلی در تکوما اینا زیا والا دا گانا کومرون شاعری دا ایت چار تورا کی اوس پکوار ما کی مازی شوی دی گودارونو کی منگی ټوټه ټوټه شوی دی.
ناصر جنجالی صاحب ته خو رختیا جنجالی ښه خلک دی، ول استا په خو خسندری وغواړي، هر سړی خپل خو خلری هغه به خپل سندری غواړي او اوري به. دا داسې ده لکه زمونږ استاد په وطن کې پلار لاړ شي یا وجنې خوخه کې وزوی په نالیدلو واده ورسره وکي، داسې نه ده پکار، هر څه په خپل خوخه پکار دی.
السلام علیکم نجیب امیر لالا، زندر ولی خان انقلابی ام، تاسو سره درول پنڈی نه په تماس کې ام. امیر لالا ز بخپل یو نظم نن تاسو په خدمت کې وړاندې کوم، دا به ڈالی وی تاسو ته او هغه د خوږ آواز والا لطیف خان ته. د نظم عنوان دی ای پیرا ای کوټګرا. ای پیرا ای کوټګرا، ای پیرا ای کوټګرا، غریب خل و لویت د پریانو د کوډ پبانو ای لوټویت. ای پیرا ای کوټګرا، پسل گنو او زر گنو ور نوڑے، هم د چرګانو او پسونو شکرانې، اے نا تر سر هم وکړه د مزدورانو وخې خورې تا، اے نا تر سر هم وکړه د مزدورانو وخې خورې تا، غریب خلګو لوي ته د پریانو د کوډو پبانو یې لوټوي تا. امیر لالا په دې نظم باندې زه ستاسو نظر هم غواړم او نور هم داسې ډېر نظمونه دي زما، هغه به در سره شریکوم. والسلام، نورولی خان انقلابی.
نورولی انقلابی صاحب، ستاسو نظم مې خوښ شو. زمونږ او ستاسو په وطن کې دا پیران او دا کوډګر دومره ډېر دي چې مې کوه پوښتنه، وایي ما درته وی ګودر ته مزه او په ګودر زانګي د کوډګرو تاویزونه. خلکو له پکار دي چې په چا ونه غولېږي، څه چې کېږي هغه کېږي، حقیقت دی او اصرار هسې لیوانې دی ځان له زړه خوري. او درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې سو لنډ پیغامونه هم را رسیدلي چې د ځواب ورکولو ضرورت ورته نشته، خو د دغو اوریدونکو د حوصله افزایي لپاره د دوی د پیغامونه موږ دلته خبرو.
السلام علیکم نجیب امیر لالا، زبانو نه خبره کوم، زه خان شمالي وزیرستان پیښل سره یم. یو شعر د مدی ولا تلا بلا اخری دې فکرې دې چې افغان ته د خپل خیس کتلان څه پیژنې، څه خپل وجود کې د لستنی ماران څه پیژنې، تو پیښل کې نه صبر تا ډر ډر سلمینه دې.
السلام علیکم نجیب امیر لالا ز بلال احمد خبرې کوم د ضلع کورو میرو کټه نجیب امیر لالا تاسو ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم پہلا د تقریبا صد پر پیغام مسپاره کټ کوم هله کوم ته د تاسو مو ته شیر کوم د چا خوخیږي نه چې کومه جوړاوا چې ما څوک په کپن پسې حیران په تختو پرته دي خر چا ته مه کوه زما د صداګې خبرې په خپل خان د کلی کور پورې مخندا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی نور من خیل د بنو زخه هله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بی تا خو ویل چونه ګلشی زبهاله درزم اوس خوس پر لے په تیرې دوشو تب کل رازه سترګ چرپی خلق وای چې جانان دې رزی زما خو زړه پر پې دوشو تب کل رازه
زین الدین کوہاٹ محلہ پرجگان سٹی نا عرف قوم لگے مشال ریڈیو ڈائریکٹر تا دا احتجاج قوم کہ کلنگ مشال ریڈیو بندے دے اپوزیشن خلاف خبر رسی مدئی سیشن خراب تھی لہذا فوراً دی بندے ایکشن واخ لئی اور دا داستن دا صدر سنزا دا ہوارا کئی
نو ګران د بنو اوریدونکو چې نوم دې درنه هیر شوی بلال احمد صاحب نورمان خیل صاحب او زین خانه تاسو ټولو نه مننه چې یاد مکرو
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سالورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سوه شپږ نوي اوس ته نورو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب مینا سلامونه په دې هیله چرو او جوړ بوي دا وخت زه رشید د مشال په نوم خبرونه ته ریکارډینګ کوم امید لرم چې خو خم بشي او نشر بګیره تا مخکې به الله نه پیغامونه د مشال په نوم خبرونه تاسو اوس کوهاټ نه کلا کور مینا بس یو ورګه ونه شیر دا بس را شریکه ما امید لرم چې ته نشر بګی وی مخه مخ چې کله راشه په خندا شي بیا می نه کوي پوښتنه چې پانا شي اے افسوس دا وفا دے کا جفا دے چې لکی پسترګو اوینه جدا شي هیڅ په مینه محبت پوه نه شوم کله ځان کړې مرور کله پخلا شي.
رشید خان بس نو ستا د مسافرې شپې ختم شوې او په ډکو منګولو وطن تستون شوې کاش ته هر چارمانونه همداسې پوره شي ځکه چې ډیرو ملګرو په مسافرې کې ګیرې سپینې کړې خو ژوند دې ښه نه شولو الله دې د هغوی جاله هم پورې باسي وایي ته د سین پورې زه راورې دیدن جاله کړه دواړه زلفې تنابونه.
هلو السلام علیکم زه رخصانه خانوزۍ زګایا شم نن زما دا پیغام دی دا د بینظیر سپورت پروګرام نه دی موږ ته یوار پې موږ سار لاړ شو مازدیګر برس د غیر راسو په 300 کې وېش شې کوه کې درې 300 پیرا ز کارتی دا تر شینې خښنیان ما یو او سې بیا دا غر سیستم را استالې دی موږ ته سیرانه خو بیا موږ ته ته د پیسې د کو موږ خلیان موږ ته سیرانه را پریږدي موږ ډیر زیات لاس په خلاص دي په دا پیسو ام وړه تراوړو ام برا تراوړو ام خښنیان شې دې تراوړو حکومت او د بلاول کمه دا خاص دا پیسې مو بندو دا پیسې موږ ته جاری وسه.
رخصانی بی بی ستاسو پیغام و نشر کو الله دیو کی چی ستاسو مشکل خدای حل کری پا دین نوی خوشحال چی تاسو دیو کڑی گئی
دادی زوی داد رزیده ایلت خودتای دادی خر دا خاموشه ایلت بسوی زه خو تو که کم چی تو زده هر جا خوشیب خوب تا پسی با دیر خلق رنده. السلام علیکم نجیب در جای مادر سر الوزیرستانه امید کوم چې تاسو به ټول ښه یې. نجیب جانه د مشال په نوم خپرونې ته مې د ملګر منصور صاحب یو غزل راوړی دی، هیله کوم چې ستاسو به خوښ شي. منصور صاحب وایي چې د ستا په دې نری نری خندا که غزل جوړ شي، د ستا په خیال به څنګه وي په تا که غزل جوړ شي. پلا چې عقیدې به ورته ټولې په سجده شي، زمونږ د مینو په دعا که غزل جوړ شي. په کار خو دا چې غرونه ورته هم په خوځېدو شي، د دوو مینو زړونو په درزا که غزل جوړ شي. د زړه سترګې به اوښکې ورته توی کړي د مینو، زما پهن د محبت په انتها که غزل جوړ شي. چې دومره څوک مایوسه شي چې مرګ ته غاړه وځي، منصوره داسې حال کې په والله که غزل جوړ شي. مننه کوم امیر صاحب، خوشحاله ژوند ولرئ. دا دې ډالۍ وي ملغلرې ته، دریا جانې ته، ښاپېرۍ ته.
د وزیرستان ګران اوریدونکي، د محمد ګل منصور شاعري ډیره ښکلې ده. مونږ به درته په ځواب کې وایو: په ژوند د غزل جوړ شي، په ښکلا د غزل جوړ شي. دا چم پتا خسته ده، نو پتا د غزل جوړ شي. او لیلا محل کې ناسته ده، ټپه ورته ډالۍ کړه، مجنون پکې اوسیږي، په بیدیا د غزل جوړ شي.
اول می فکر درته نه و، اول می فکر درته نه و، اوس می د زړه جانډې کاږې در پسې دینه. السلام علیکم، لالا یاسین اندیښمن یم در سره د ابرکزونه. د یو غزل درته وایم: لر او بر پښتنو ته ډالۍ وي، او خام خیر راته نشر کا. زه به تر څو داسې ګیلې ستا د نظر اورم، په زړه دې څه دي راته وایا مروره اورم. که ته په لار دې ابراهیم لاړې، نو به ګورې د اسماعیل غوندې به ستا هره خبره اورم. د ستا په غېږ کې را لوی شوی افغانۍ بچی یم، ته په ما حق لارې فریاد به د سپین غر اورم. خوب مې ورک شوی دی داجی، دویم واده کومه، د یوسف خان کیسه خو زګه تر سحره اورم. لر دې قبر دې یوه وینه ده، او یو وجود دی کابل چې سوځي خود به ویر د پیښوره اورم. ستا اندېښمن داسې سړی نه دی چې تا به پرېږدي، دا حقیقت نه دی، زه خوم داسې اکثره اورم. مننه.
یاسین اندیښمن صاحب، نو اول به د فکر کړو کنه چې اوس لاسونه مروړې، اوس چې څوک درنه مروره شوه او لاړه، بیا په سر خاورې مه بادوه، څه فایده نه لري. مننه چې د اندېښنو باوجود دې هم مونږ یاد کړیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نجیب امیر لالا زرولی ابګار د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ د ادیبانه محمد اعظم خالی جنګری څخه درته در سره په وصل کیم. یو شعر سره د خدای دیو کې شتا سو د ټولو ګلاله یو ریدونکو د خخي وړ وګرځي. د ستا ډلۍ چوډي زما بج نازه وړي ګلې، تا به تر کور وړي او ما تر هدیره وړي ګلې. زما بش په قبرستان کې وي بدحاله بوم، ته به خوشاله وي د یار کور ته بش په وړي ګلې. زما په مرګ کې خبره کړې، نو سبا کوي ما پسې ژاړي به کمانه به ګله وړي ګلې. زما پسترګو به امبار امبار ګردونه تلوي، ته به په نرمو نرمو شونډو دنداسه وړي ګلې. ما به خپل روح رب ته سپارلی وي، بېتوانه به وم نور دي که وس نه وي، تصویر به در سره وړي ګلې. چې بیا راځي او زرولي داروخیل خاور کې وم، ته به مې قبر ته بیا کومه یوه تحفه وړي ګلې. ما پسې ژاړي به که ځان سره ګیله وړي ګلې.
زرولی افغار صاحب، دا ډیره زړه خبره ده چې یو خوا ته به ډولۍ و، بل خوا ته به د عاشق جنازه روانه وه. اوس چې عاشق ناکام شي، نو په موبایل کې لډو یا پبجی گیم شروع کړي، او یا چې ډیر هم خراب شي، نو د بالیوډ سندرې واوري. له دې مخکې خو والا که سو کړه کم وای.
سلامین او احترامات امیر صاحب توته، او د ماشال ټوله ورځین کې ته په داخله چې د ژوند شپې ورځم په خوښۍ کې تیریږي. زه بیرته بسوم د اماراتو نه دا پیغام درته پرېږدم، او یوه غوښتنه مې د امیر صاحب که د ماشال په نوم خپرونه تر نیم ساعت نه یو ساعت پورې شي، یوه ګنټې پورې، او دا به ډېر خوند وکړي. ډېر اورېدین کې دا به مکمل شي. د تونه یو مخکۍ ورکته یشکې ماتو یوه، او د میش په کلي کې ژوندي ژوندي سړي ورکېږي. یو غزل دی د آریان سبیایي چې: زړګیا ته چې دا کوم کار کوې، دا ښه نه کوې، او دا چې په هر سړي اعتبار کوې، دا ښه نه کوې. دا په خزان پسې چې بد وایې، دا بده نه ده، او دا چې غنده نه ده بهار کوې، دا ښه نه کوې.
زبیر تبسم سے دا پروگرام کا یو ساتھ شی نو بیا بزه د مشال نور کارنو تنوز گاری گم کنا نو فی الحال هم دومره وخت کافی دی وای پر ډیرو لیونی خوشحالی گی ساسو د پیغام نه ډیره مننه دا و د مشال پنوم د دیونه خبرونه تربیه در رب بچا پامن دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او
مشال ریڈیو اوریدونکو او اوس د مشال مرکه ونیس پروگرام درته ورو په خبرونه کې به دا ونه د پیښور په هنتون د سیاسي علوم د سانګې د مشر ډاکټر عبدالروف د ژوند او کار په اړه دا خبري ووري خبرونه ګل ایاز جوړ کړی ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو کډمن اوردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وټلو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو نن را سره د پر پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وټل شخصیت پروفیسور ډاکټر عبدالروف صاحب ملمدي ڈاکٹر صاحب تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایم
ډیر ډیر مننه
ڈاکٹر صاحب تاسو کوم منګ کار او هغه ګورو هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره د مخامخ را سره پروت دی خو کله زمنګ درنو اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم ځی سره تعلق لرئ
زه په زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او هلته کې مې سبق ویلی دی، او بیا د هغې نه پسته دی بیا په مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلی دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړنۍ زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرائمری اسکول زمونږ خپل کوڅه کې یو اسکول و، گورنمنٹ پرائمری اسکول و، په هغې کې به مونږ پټاټ باندې کې ناستو، هغې ځای کې مې سبق ویلی دی. بیا د هغې نه پسته یو بل هائی اسکول و، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو هائی اسکول جوړ شوی و، په مختلفو ضلعو کې به یو یو اسکول و. نو په مردان کې دغه اسکول و، نو بیا لسم جماعت ما د هغې نه پاس کړ، بیا دولسم مې د اسلامیہ کالج پېښور کې وویل، او سوار رسم میں بیا پا ایڈورس کالج پہ خبر کی ہوئے، او ایم ایم اے پا پاکستان سٹڈیز او پولیٹیکل سائنس کی دا پہ خبر پنتن نوکڑا، او ایم فل او پی ایچ ڈی میں بیا دا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نوکڑا، او دا عربی یو ڈپلوما چیزما دا پی ایچ ڈی دا تھیسس دا پارا ما تا پکار ونو آغا میں بیا دا لاہور نوکڑا.
زب الگ شان قدرمن اردن کو دا ہوں بم چھ ڈاکٹر عبدالروف صاحب دا پیخور پہنتون کی دا وقت دا سیاسیات ہو یا دا پولیٹیکل سائنس سانگے مشر ہوں دے. ڈاکٹر صاحب سنگ تصویر دا ٹاٹ اسکول نا سبق شروع کو، نو سنگا ماسو سبوئی چھ استاس پا کم مقام باندی یہ اوز منگ پسیمو کی چھ سنگ خلق یو سوچ فکر لری ساسو دکار مانی بخوا منگ رازو خوک آغا اغرا سر شریک کئی آغا احساسات آغا فیلنگز.
ایا صاحب، زه خپل ځان زه خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر سبا وجود سبق ویل، او ډیر به داسې خلک وي چې هغه ته کېدی شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملاو شوي او هغه به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود او مونږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې څه سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقه هغه زده کو.
ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولې؟ نو کومه هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې، او اوس که موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی، نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا سه ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلی خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دي او بیا د نوی او بیا ورپسې، نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریز او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول، او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده. بیا د هغه نه پسته داسې ورځې رالیلې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالیله، او سیاسی مشران یو بل ته ځای ورک سپیس ورک. خو د بد مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلور کلونه بیا واپس مونږه او مغه زړه طرف ته روان یو، کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پیره خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو د هغه وخت اني شاهد مې تاسو خپل هم کتلی هم دي دې ته برازو، خو زمون درانه وريدونکو لکه تاسو په د شخصي ژوند کې هم هغه لري چې تاسو په د کوم کوم ځایونو کې پاتې شي وي، لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې یا د نور کوم ملکونو کې؟
جی، زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم، په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو. نو زه جرمني ته لاړم، او هغه ځای کې ما نه هم یاشتې د یو پروفیسر سره کار وکړ، او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو لا چې د جرمني په یو سو یونیورسټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه هلته کې لیکچر ورکړلې. بیا دا غوښتنې پسته ما ته نور داسې موقع ملاو شو لا چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم نو په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی هغه کې ما خپل کوم کار او هغه ما پیش کړی شو نو دا غزینه ما
تاسو په سلواکی پاتې شوی
تاسو پراګ ته هم راغلی مو سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ډی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچرل سکالرشپ وو
نو
سلوویکیا ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ډی خو ما هغه زه هغه ته لاندم ځکه چې ما هغه وخت کې نوی نوی واده کړی وو دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
ګران و تاسو ته
د خپل کوروال نه لرم
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټر راغلی یې
دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ډی خو بزکو ما نو زه خو په 15 کال یا 30 کال یا 40 کال خو بزه بهر او زما کوروالو سو ګنا کړی دی چې هغه دې فوټن کی
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی او سم تیریږي دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخه لوستل پکاري
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکاري
او کم کتاب او کتابونو سره لکه تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس تکی ډیر دا کنه
د له حاصله ز چته یو کتاب چاته هم نشم ویلې هغه وجه دا چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دي او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټینیجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیر چل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي نو او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي نو زه عموما اغه ته یو کتاب تجوس کوم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکل دی او هغه کتاب ورته تجوس کوم چې هغه کتاب وګوري
د زده کوونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب ستاسو سومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شان د تیسیس شاګردان دي چې تاسو دا غنه تیر شي ویدو څنګه به هغه چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي
سم خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو یعنی په پاکستان کې دننه چې دي زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د غي خیالات او تصورات سړي پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده
ښه او څومره تاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده
صحیح ده
او درې شاګردان تاسې دي چې دا غي اړیخ پر تیسس سبمټ کړی دي او د یو پکې په دې روان میاش کې به داغه دفاع وشي هغه د ټوبیکو اند پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره انفل کړی دي او سب پیزیش کسانو ما سره د ایم ای تیسس کړی دي
ډاکټر صاحب که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کومو ګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګي رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي یو پکې چې کوم غته کېږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو چې کوم رول دي او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک راغلل نو د دې هغه څو تاسو د ټیم یا دغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سړنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی نو دا زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسس کړو او هغه تیسس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې ده هغه د الیکشن څنګه ګټلو. نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړو چې دا هغه په دې باندې نتیجه دا غیدار او خطر چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته ده، خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي. نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلي دي چې پاره کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا، لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړم لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل نو هغه په کې مختلف رول پلی کړی دی. یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې من ډاینامکس ته وګورو نو د دې کې تاسو سونه بدلون ښکاری ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نور صوبو منګ د سر مقابله کو نو هغه کې یو ګوند چې دغه په واک کې پاتې شوی د دې وجوهات به سر کې دي شت نظر
زما په خیال باندې د خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمنګ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبو نه لګ بدل ښکاری لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نو ورکړي.
بالکل
او پاولی نیسل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورک کوم چې د دې د الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا ده چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لند لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا غي سوچ آزاد نشي کول از جی واکمن چي. نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویم خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک اغه زور دی چې په هغه وخت کې اغه د هندستان د کانګرس پارټي په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکې بکیدلې او جلسې جلسونه پاره کې به الیکشنو او پاره کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نور علاقو کې داسې قسمه شعور چې ده هغه نه راغلی بلکې کزه دا وایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب بلکې پاکستان کې مغټه صوبه ده پنجاب نو هغه تم موږ وګورو نو په هغه کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کال مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی ده او نه د دې نه علاوه چې نو مستقلا هغه د بازي مخصوص پارٹو ماته پاتې شوې دي خو زمنګ ځای علاقه دې نه بچ پاتې شوې ده.
ډاکټر صاحب لکه تاسو کوم د غراول بوم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلی ویناګانی هم کړی دي عظمت نظر نه یو تاسو غتیر شوی چې سغدریزی اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سغدریزی او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزی افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې تزه په دوه نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې په خوانی کې مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسیز په سناسه حیثیت باندې موجود وو او کله چې داسیز موجود وو نو بیا حالات داسې پیدا شو چې دغه حالاتو په بنیاد باندې دغې په وجه باندې دا خبرې مخې ته رااله. نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق د هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوانل تکي په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمون د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دي.
صحیح.
او بیا دا غینه پستا چکلا په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمگاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غینه پستا نو بیا سکوتونه د دین انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې اغي دا چې کوم خبره په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرو هغه خبره مخې ته راوستلې او مونږه هم په دې سوچو نه کړ چې آیا د دین نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخیږي نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپله یو طرف ته که علمي او فکری طور باندې دغه سیزونه داسې مخې ته رالل زه د خپلې د مشاهدې په بنیاد باندې هم دا خبره کوم لکه زه تاسو ته ووایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې به د ښځو میلې لګې دي
بالکل
دغه شانتي ما داسې مورېدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د ښځو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګودر ته د ګودر نه اوبر اوړل او دا د سې قسم زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
نه صرف دا چې اوبر اوړل بلکې کومګ وګورونو زمو په کورونو کې دننه بازي وخت کې د بازي انساني ضرورتونو د پاره دغه نو په دې وجه باندې دا ټول خبرې زمنګ په خپل ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې ملي ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله و د اختر میله و نو دا ټولې خبرې مو په سترګو په خپله لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي هماغه علاقه ده زمونږه خو د ښځې به هر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغسې به خلک به زیارتونو ته به تلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وې نو سړو به په خپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به پرېښودلې چې زنانه به را روانې وي. لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن یو سره یې لاس میلاو کړ او د یو کس نه تپوس کو د هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلاني سره لانجه وه نو هغه څنګه وه ستا فلاني سره وه نو هغه څنګه وه دا ټول ما په خپلو سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې د هغې نه بالکل الټا مونږ د ښځې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړله او بیا په خاص کر په زمونږ په سیمو کې آیا دې کې د ستاسې په نظر باندې دا به نور هم ژور کیږي او کنه دې کې به دا به بیرته خپل هغه عادي حالت ته راشي او که عادي حالت ته راځي نو آیا دې کې به د مبارزې څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د هغې د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستي شي یعنی دا د خدای د طرف نه نه ده نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې کدا مونږ انسانانو ورانه کړې ده نو مونږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په مونږ باندې حاوی شوی دی که هغه مونږ فکری طور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې مونږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې مونږ هغې ته د هغې مخنیوی ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ دغه ټولې خبرې راواخلو په هغې باندې فکری او علمي طور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې په هر حال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې مونږ داسې خبرو خپلې کړو چې کوم نه مونږ ته او زموږ چاپېریال ته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکری او علمي دا چې تر څو پورې مونږ نه کړي نو دا بله لاره چې ده نو دا ګرانه
ده چې کامیاب شي. ډاکټر صاحب اوس کو موجوده منګ کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاسي خپل د تجربه په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې پوهانو سره ملاو شي وي خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت دی. نو څنګه ګوري په زمونږ په سیمو کې بیا په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پوتنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونډه یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکن خبره نه ده؟
زه سپ خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه ما او زما خپل تجربه داله چې د دې سیمه خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه غوښته سبق هم په کلاس کې وته هم هغه ته زه امتحان ورکوم هغه ته زه اساینمنټس ورکوم. نو زما تجربه خپل داله چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې هغه مره هغه سخت کار کول شي لکه پدی کې پوتنشل تاسو دا خبره چې پدی کې سونه پوتنشل دی پدی کې ډیر زیات پوتنشل دی دونه زیات پوتنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وېما چې په کومه یونیورسيټي کې زوم په هغه ځای کې زمونږ کوم خلکو د دې سیمې کوم خلکو زمونږ د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غی کارکردګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضو سیمو کې به دا غی سیوا و. نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول لازم واري جوړيږي چې زه دې 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 نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې زه کار وکم دې ته سخت سخت کار پاواله کوم او دا غي ته بیا تاسو کوم او خود دې یوازې دانه چې سخت کار ورته پاواله کوم بلکې ور سره دا هم اغي ته زویما دا هم پکار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خایدا که دا زستا د خېګړې لپاره کوم نو کچر ته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږه مخکې لاړ شي.
ډاکټر صاحب لکوال د قبایلی سیمو ته هم راشو په خیبر پختونخوا ور شامل شوي که په سیاسي د هڅه یو ګورو د ټول نظام یو ولا یو حساب سره دا وی چې کوم د قبایلی زلو کوم سیمې وي دا غي نظام یو. نو آیا د دې تاسو څنګه ګوري چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د څنګه د مشر په حیثیت مانی دې ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي او کنه؟
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دینه مخ کې شاملې ده پکارو
ښه
منګ چې کله د دنیا یا د قومونو پر مختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره ده چې د هغه نه موږ استفاده کولی شو
صحیح
او زمنګ د سیمه زمنګ د خلکو لپاره کار د دي چې موږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق او تا زما کردار تا زما دین تا او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي. نو په دې وجه باندې هغه ټول خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته خپلولې پکار دي
ٹھیک ده.
په دې وجه باندې دا د قبایلی سیمو د مین سټریم سره دراوتو د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی
یو تک دی
صحیح
لومړی ګام دی او طریقه مونږ له دا پکار دا زمونږ خلکو ته زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار دا چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه اداري جوړې کوم ځکه چې دنیا نن چې کومه ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده. نو زما په خیال باندې د دې قبایلی سیمو دې طرف تر اتک دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده او په دې کې بخرندان ډیر راځي ځکه چې د دې سره به ډیرو داسې خلک وي چې دا اغي مفادات دا اغي انټرست به د دې پر ضد وي نو په لار کې به اغي یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي.
ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر غوړ خبر وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک دي او هغه که واک نه بهر دي نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنی خبره خدا ده چې دې کې څه خپل سوچونه باندې دل کوو کی چې دا څه سوچونه زمونږ دي او هغه سوچونه سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نه داسې ژوند نشي تیرې دي. دویمه خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره می عمر ده او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او هغه طرف نه دی هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري نو خدا دا چې زمونږ خلک د دوانو طرف وتا هغه دې خبره ته داسیز اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللی ده او هغه نیشن سټیټ کومه قبول کو نو په هغه کې د دوانو طرف وتا د خلکو خواله ده ښېګړه ده
دغه دا غوپ په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخره کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو د لپاره تاسو څه پیغام لرئ د بهیسته یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وټلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لرئ تاسو؟
زه به دا ویم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقه کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم. زه د خپل چاپېریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی. زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم. نو زما سوال دی زما د خپلو شاګردانو ته چې زمون که هر څه حالت ته 13 دیر شو سلیختو کال نه چار حالت ته موږ رسیدلی نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره موږ د بل چا باندې تکیه نه کوو. دا حالت به موږ په خپل بدلو او ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړیږي. دا ځوانان دې راپورته شي او په خپل دې خپلو مسلو باندې سوچ او فکر وکړي او بیا دې پښتانه مشران او د دې چکم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار روباسي. نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلې او شپې د دې نه هیڅ نه جوړیږي. بس خدا دې چې موږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخلې. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه.
د مشال رادیو کډمن اوردرکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې ځاران غاړو خپل قربا ګل اجازه ورکي. په لوي علامه سپارم.